امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشامنی پښتو خبرونه پیلو د دې خبرونه په پیل کې په مکرې د خبرونو لندسته
په کابل کې د شیګانو په هجومات مرګانه بریټ شوه شمالي کوریا واچ واشنگتن د کوریا په ټاپو وزمه کې د جنگ د پیل کولو لپاره آمادګی نیسی او د امریکا خارجه وزیر د سعودي عربستان او عراق ترمن دروغ جوړي په غونډه کې ګډون کوي
ترن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات شوی خو دا فشار د دې عمل دی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په دې پوهیږي چې افغان ځواکونه نسی ماتولی او بایلون کړي اوس په پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وای
د رويټرز خبري اژانس د یو ریپورت لمخې د جمعې په شپه د کابل د شبرچی په سیمه کې واقع د شیګانو په هجومات کې په مرګانی برید کې 12 کسان وژل شوی دي او 500 لکتن نور زخمیان دي د حکومت د لوړپوړي امنیتی چارواکي تورن جنرال علي مسپوینا حمله کوونکې پیدا روانو جمهور رئیس اشرف غنی وای هغه شبکې او ملګری په افغانستان کې حمله کوي چې د هیواد تباهي غواړي ښاغلی اشرف غنی ومنله چې په امنیتي ځواکونو باندې فشار زیات شوی دی نوموړي وویل
فشار سته اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني پیږي چې د جنګ په میدان کې موږ ته شکست نسي راکوي په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندی نو ځکه اوس یوازې واقعا دا فردی انتحار نه ده دا دوی ته سیاسي انتحار ده
ولایتي چارواکي وایي چې د غزنی د ولایت د اندړ پولیسوالۍ باندې د طالبانو برید په شاه تنبول شوی دی طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي د ناتو او روسي استازي په بروکسل کې غونډه کوي توقو کیږي چې په غونډه کې به د افغانستان او یوکرين په شمول د لوړ مهمو دوه اړخیزو موضوعګانو په باب خبري وشي له بروکسل نه به د ای پی د خبري اژانس ریپورت خلاصه زمنګ همکار عاشق الله رحیم زوی تاسو ته دروړی
د ناتو د عمومي منشي یانستولټنبرګ دفتر په ویلامي کې ویلي دي چې د سازمان استازي به د همدې میاشتې په شپږشته مینیټي د بلجیم په پایتخت بروکسلز کې د روسي د استازي سره وګوري د ناتو عمومي قمندانی هم پم دې خار کده دا به په خپل ذات کې یو بیساره ملاقات وي پیلامه کې بلشوی چې د روسي د استازي سره به د افغانستان او یوکران د وضعیت ترڅنګ د نظامی تطبیقاتو پر وخت د جنجالونو او اشتباهاتو د خطرونو د مخنیوي په حق له خبري وشي د ناتو او روسي شورا د غونډې اجنډا تل مشکله وي ځکه روسیا په دې کې زړه نازړه ده چې د یوکرين په حق له خبري وکي روسي په 2014 کال کې د هواد کریمیا سیمه د ځان سره ونخلوله تمکیږي چې د غونډې پر مهال د دواړو خواونه تاوده او جدي بحثونه وشي عاشق الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن
تاسو دا خبرونه د امریکا غاک واشنگتن نوري د شمالي کوریا د خارجه وزارت یو لړپوړي مقام چو سن هوی ویلی دی چې متحده ایالات باید شمالي کوریا د یو اټومي طاقت په توګه قبول کړي ځکه چې د شمالي کوریا لپاره د اټومي وسلو درلودل د نوموړي په قول د مرګ او ژوند خبره ده هغه دغه تفسیرانه د جمعې پورس ماسکو کې وکړه د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پورس خبرداري ورکړې چې امریکا د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو په منظور د نظامی طاقت د استعمالولو نه ډډه وکړي د پوتین په وینا د نظامی طاقت نه استفاده او د فشار زیاتول کار نه ورکړي او په زور د اتمي وسلو له جوړولو نه منې کولی نشي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی او په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي کیم ان روینګ د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې هر شیبه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د جنگ امکانات زیاتېږي. د شمالي کوریا مشرانو واشنگتن په دې تورن کړی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د یو بل جنگ د شروع کولو لپاره آماده کې نیسي. د امریکا د سمندري پوځ جنگي کشتۍ یو اس اس رونالډ ریګن لګیا ده دا وخت د کوریا د ټاپو وزمه په ختیځ کې جنگي مانورونه سرته رسي. شمالي کوریا ګواښ کړی چې د جنگ د شروع کېدو په صورت کې به امریکا په اټومي توغندو وولي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریک ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د روغې جوړې په لومړۍ مستقیمه غونډه کې ګډون کوي. ټیلرسن چې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا د څو هیوادونو په سفر وتلی، تر ټولو لومړی ریاست سفر کوي. د سعودي عربستان او عراق مشران وای غواړي چې خپلې خراب شوې اړیکې بیرته ښې کړي او متحده ایالات ورته په دې ارتباط د منځګړیتوب وړاندیز کړو. د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د تفاهم او للارې د هماهنګۍ مشترکه شورا جوړه کړي. ټیلرسن د دغه شورا په ابتدایي مراسمو کې ګډون کوي. ټیلرسن د افغانستان په باب د مذاکرات په خاطر پاکستان ته هم سفر کوي. متحده ایالات وای غواړي چې پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن سعودي عربستان ته روان شوی دی، د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن هیدر نارت په سیمه کې د ایران د منفي رول په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خارجه وزارت وایندې ویل چې نه یوازې دا ایران په عراق کې تخریبي رول لوبوي، په ټوله سیمه کې د متحده ایالاتو اندېښنې زیاتې کړې دي. دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د متحده ایالاتو دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج دبلیو بوش او بارک اوباما په امریکا کې د موجوده سیاسي بې اتفاقۍ او انشقاق غندنه کړې. دواړو د امریکا په موجوده سیاسي حالاتو باندې د تبصرې په زمین کې ویل چې په هیواد کې د زورګوئی او په ملي کچه په سیاست کې د تعصب نه ډکه موجوده فضا به نفرت او بېرحمۍ ته لاره خلاصه کړي چې د راتلونکي نسل اخلاقي ارزښتونه به نقصان کړي. بوش او اوباما د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د آزاد مارکیټ او امنیت لپاره د بوش په ملي مؤسسه کې ګډه وینا کوله. بوش ویل چې په امریکایي ټولنه کې تضاد او د سیاستمدارانو منفي څرګندونې د دې سبب شوې دي چې اخلاقي معیارونه راولویږي او د مخالفت له امله به یوه غیر انساني فضا چې بنیاد یې په بېرحمۍ ولاړې رامنځته شي. دواړو د ټرمپ نوم په خوله وانخیست، خو مستقیمه اشاره د هغه وروستیو څرګندونو ته وه. د چین د کمونیست ګوند مشرانو د ګوند د 19 کلنی کانګرس په زمن کې د دیموکراسۍ او عدالت د تامینولو ژمنه کړې، خو د کمونیست ګوند دغه اعلان او ژمنه په مستقیم ډول د سیاسي مخالفانو د ټکولو او د انټرنیټ لارې د بیان د ازادۍ د مقفولو سره په تضاد کې واقع کیږي. د چین حکومت د حقوق پوهانو په نیولو شروع کړي او د انټرنیټ ازادي سلب کړي. ناقدین وایي چې د کمونیست ګوند مشران د خپل قدرت او اقتدار د بقا لپاره د قانون د حاکمیت د شعار نه ناوړه استفاده کوي او خپل استبدادي دوره جاري ساتي. او د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند مشرانو د حکومت بودیجه منظور کړې ده. د سنا مجلس غړو د پنځشنبه په ورځ په 150 موافقو او 49 مخالف رایو سره بودیجه منظور کړه او هم په مالي قوانینو کې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا وړاندې شوي بدلونونه منظور کړل. ډیموکراتانو دغه اقدام مخالفت کړی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی چې پر افغان ځواکونو ویلي دي چې پر افغان ځواکونو فشار زیات شوی، خو دا فشار د دې عمله دی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په دې پوهیږي چې افغان ځواکونه نسی ماتولی او بایلون کې دي. جمهور رئیس غنی نن د جمعې په ورځ د وریښمو لارې د ښاروالانو دولسمې غونډې ته وویل په نړۍ کې هیڅوک افغانان نسی ماتولی. په دې باره کې پام وکړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې پر افغان ځواکونو باندې فشار د دې لامل دی چې افغان حکومت وسلوال مخالفان او ملاتړي په دې پوهیږي چې هغوی افغان ځواکونه نشي ماتولی او بیلون کې دي. جمهور رئیس غنی چې په افغانستان کې د روسي خونړیو تروریستي بریدونو وروسته نن د جمعې په ورځ پارک کې د ورېښمو د لارې ښاروالانو دولسمې غونډې ته وینا کوله، وویل چې په نړۍ کې هیڅوک افغانان نشي ماتولی.
فشار شته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. پیگی چه ده جنگ پا میدان که مکتش کست نسی را کن پا ده پیگی چه پسل دین دوی او ده دوی پلویان با سخت فشار لاندی. نزدکه اوز یوازه واقعا دا فردی انتحار نده، دا دوی تا سیاسی انتحار ده، دا دوی دی چه بایلودین که دی نموک.
جمهور رئیس غنی دیدی غونډې بهرنیو میلمنو څخه خبرې مننه وکړه چې تیرې مې نمیاشتې په 11مه په کابل کې د خونړۍ تروریستي برید وروسته یې دغه خاطره راتګ ته زړه ښه کړې او په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانان ژوند غواړي او د ژوند لپاره سوله کې اوسېدل غواړي.
د افغانستان سیاست د عزت سیاست، موږ چغې نه وهو، موږ کنځلې نه کوو، موږ سوله غواړو، موږ ژوند غواړو، موږ غواړو چې بیا پول آسیا پول نړۍ په سوله کې ژوند وکړي. موږ پیغام د سولې ده، اما په عین حال کې ټول پوسی آشای چې خوشحال خان ویلې د ټول افغانانو خاصیت ده، چا چې وهلی سر په سنگ ده ما سره لای سر په درد ده.
په روانه اونۍ کې د افغان وسلوالو مخالفانو په پکتیا، غزنی او کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر مرکزونو ډله ییز ځانمرګي او د موټر بم بریدونه وکړل چې له امله یې په لسګونو افغان پولیس او د ملي اردو سرتېري مړه او ټپیان شول. د افغانستان د دفاع وزارت د امنیت وسلوالو طالبانو په دغو بریدونو کې د هغو پوځي وسایطو څخه هم کار اخیستی چې په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو څخه په جګړه کې نیولی دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي چې وسلوال مخالفان پر افغان ځواکونو فشار راوړی شي خو د ماتولو توان یې نه لري.
ګوره، دوی غوښته چې په افغانستان کې مراکز جوړ کړي، شوراګانې ټولې را انتقال کړي، دوی ونه شو کولای. په افغانستان کې دا شرایط دوی لپاره نه آماده دي او نه د وسلوال پوځ په دې سطحه کې دی چې دوی ته اجازه ورکړي، ځکه موږ اوس قوت او وسلوال پوځ ډېر غښتلی شوی دی. نو زه تاسو ته ویلی شم چې دوی یو کار کولی شي چې جګړې ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي چې فشار زیات کړي، مګر دوی تاسو پرې باور وکړي چې دوی د جګړې له لارې هیڅ نوه موفقیت لاسته نشي راوړلی.
جنرال وزیری د وسلوال طالبان د رواني اونۍ بریدونو ته په اشاره وایي چې په دې کې شک نشته چې وسلوال مخالفان د دغسې بریدونو په ترسره کولو غواړي، دا وښیي چې هغوی لا هم زور او قوت لري.
تاسو پوهیږئ چې پخوا چا د طالب نوم نه اخیسته، ویل چې داعش او القاعده او نور تروریستي ډلې بې خوې دي، مګر اوس ټوله نړۍ وایي چې هم طالبان او هم نوري تروریستي ډلې دا تروریستي ډلې دي، باید دوی مخه ونیول شي.
خو جنرال وزیری دا هم مني چې وسلوال مخالفان جګړې ته دوام ورکولی شي. د ورېښمو د لارې د ښاروالانو دولسمه غونډه نن د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په وینا پرانیستل شوه. ټاکل شوي چې دې غونډو په ترڅ کې به چې سبا ته به هم دوام ولري، د افغانستان د یو شمېر ښارونو ښاروالان د ورېښمو لارې په اوږدو کې د پرتو ښارونو د ښاروالان سره خپلې تجربې شریکې کړي. پارک نننې غونډې ته د جمهور رئیس غنی سربیره په زیربینایي چارو کې د جمهور رئیس غنی سر سلاکار ډاکټر محمد همین قیومی، د ښار جوړولو وزیر سید سادات منصور نادری، د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی او د نړۍ د ښارونو د مجمع رئیس ډاکټر کوک یونګ هونګ هم خبرې وکړې. ویناوالو د ورېښمو د لارې په تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اهمیت او دغه راز په دې لار کې د افغانستان د مقام په اړه خبرې وکړې او د ورېښمو لارې د ترانزیټي او سوداګریزو همکاریو د پیاوړتیا او سیمه ییزې پراختیا په برخه کې ډېره مهمه وبلله.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د وزیرو تنګی سیمه کې داعش او طالبانو په خپل منځ کې جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده، او ولسي استازي وایي چې حکومت باید په دغه سیمه کې عملیات وکړي کنو نو خوګانی ولسوالۍ ته سخت خطر پېښېدلی سي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر رپورټ کې واوري.
د خوګانو په وزیرو کې لا د حکومت دوه مخالفو ډلو داعش او طالب وسلوالو یو بل ته نیولې مورچې نه دي پریښودي، کله یوه او کله بله ډله برلاسي کیږي. دا جګړه له تیرو 15 ورځو راهیسې پیل شوې. حکومت پکې دواړو ډلو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي، خو ډیر زیانې ولسي وګړي ګالي. د جګړې لسیمینه غنی کورنۍ پخې وباسي او خوندې سیمو ته تختی. دوی وایي د شپو تیرولو درکې نه دی معلوم، خو کسرونه سوري تشي. احمد سید هم د خپل اولادونو سره د وزیر تنګی کې روانه جګړه په تیخته کړي او وایي لای د کورنۍ زنی غړي د جنگ په سیمه کې پاتې دي.
د سرکی بازار کې څوکاږي توه ته څوکته چمپلې ته لاړه نه بس ټول ته وای نو ټول د وټلې بډاګان بډاګان پاتې دي خو هغه چې د کلور بس هغه هم راو بس نور څه خبره نشي.
د خوګیانو لسوال مبارز خادم امریکا غک ته ویل تر اوسه له اوسه وډيري کورنۍ د وزیر لتنګی را وټلې او په بیلابیل سیمو کې اړولې خو بیړنۍ مرستې لاندې ورسېږي. د ننګرهار ولایتي شورا مشر احمد علي وایي که د خوګیانو په جګړه کې حکومت مداخله ونه کینو دغه ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ کېدای شي.
خوګیانی ولسوالۍ ونیسي او دا د کابل لارې باندې هم اثر لري ځکه چې دیو کيو وای خوګیانو ولسوالۍ ونیول نو کولای شي د کابل لارې هم بند کړي.
دوی وای حکومت دی په خوګیانو کې د داعش او طالبانو په ضد قوي پوځي عملیات پیل کړي څو سیمه امن شي. که څه هم تر اوسه د حکومت مخالفو ډلو داعش او طالبانو خپلو کې د روانو جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې داعش ډلې له طالبانو تازه ځینې سیمې نیولې دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په بغلان کې ځوانان د کار د نشټوالي له امله غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، غلاګانې کوي، لارې نیسي او یا هم له وسلوالو سره یو ځای کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د بغلان یو شمیر اوسیدونکي ځوانان وایي چې دوی د بیروزګارۍ له امله تنګ شوي دي. زده کړې کړي خو د کار روزګار درکې نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د کار د نشټوالي پر وخت مجبور دي اقلن د خپل جیب د مصرف لپاره یو څه پیسې پیدا کړي، او هغه ځوانان چې له بیروزګارۍ زوريږي غلاګانې کوي او یا هم له ناسمو خلکو سره ناسته ولاړه کوي چې په نتیجه کې د ټولنې نور خلک ترې پازابېږي. دغه ځوانان وایي چې د دوی اکثر ملګري چې یو څه پیسې درلودې د کورنۍ خوا خارج ته ولېګل شول، او هغه چې دلته پاتې دي ځینو یې اوس په نامشروع لارو د پیسو د پیدا کولو په خاطر غلاګانو او شوکو ته لاس اچولې. د مرکزی بغلان څو تنه اوسیدونکي د بیروزګارۍ او په سیمه کې د جګړو او نامنۍ په اړه داسې وایي.
په بغلان کې خولا کاروبار نشه راځي چې ټول ګان نوي ځوانان یعنی هڅه کوي چې خارج په لاړ شي، او بعضې هڅه کوي چې مخالف ډلې یعنی ډلې پورې همدغه کاروبار وجه ده چې ټول خلک کار نه لري، او بعضې خارج په لاړ مخه کوي، او بعضې بس مخالف ډول تلاشي. و ځوانان دي چې اقتصاد ضعیف ده، بل هر چی خصي واد لري یعنی خو تحصیل کرده دي خو کار نشته، بار نشته، بس مخه خارج بل کوي. د دې تر څنګه نور غلاګان هم کوي، د خلکو روت او ډیش په لخوانه خلک هم ډیر په عذاب دي نه، بعض خلک چې لږ راسته دي هغه بیا د بیکار نو په عذاب دي چې دوی کار نه لري او اقتصاد ضعیف ده، دولت زمينه نه مساعدي چې دوی باید یو کار بار بنو درې.
عبد الله یم د بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ځوانان ډیر بیکاره دي، دا چې کار نشته دا وظیفه ورته نشته دا ټول انداز لنډه غر ګرځي، څوک چرسی ده، څوک پوډری ده، څوک بچا باز ده، څوک تمار باز ده، څوک خارج تزي نو ګډ وډی ده، څوک په یو ځای کې مري، څوک په بل ځای کې مري، نو دا د کار نشته نام نی ده، او بل ځوانان ته څوک وخت نه ورکي، څوک ورته زمينه نه مساعده کوي چې کار وکړي. ټولن ته انده غوازه نه غټه ستونزه ده چې مونږ یې نو خسته خسته ځوانان دي، تکړه تکړه ماشاالله ځوانان دي، څوک په 400 څوک په پوډرو او څوک نور ملکون ته سفر کوي، نو دا معلومدار ده چې غټه ستونزه ده هم د دولت د پاره ده هم د جامع د پاره چې په جامع کې نام نیمه استراجي.
هغه کورنۍ چې ځوانان لري دوی هم ویره لري چې کا اولادونه یې وزګار وي، کې د شي پټولنه کې د ناوړو کارونو د کولو سبب او د دوی لپاره سرخوګي جوړ کړي، نو ځکه یې د سالم پاتې کېدو په نیت خارج تلیږي. د شمال ختیځو ولایتونو باسواده ځوانان هم د کار او دندو د نشټوالي لامل پر دولتي ادارو نیوکه کوي چې د دوی لپاره د کار زمينه نه برابر کړي. د دغو ولایتونو ځوانان اکثر په قچاقي لارو ایران او ترکیه ته ځي. هغه ځوانان چې ایران ته ځي او بیرته راستنیږي اکثر یې په مخدره موادو هم روږدي شوي وي. د مرکزی بغلان اوسیدونکي نوریه محمدی هم وایي چې د بیروزګاری ستونزه یوازې د نارینه و نه بلکې هغه نجونې چې لوړ تحصیلات لري د هغوی اکثر نجونې له تعلیم وروسته په کور کې ناستې دي. نوریه زیاتوي چې د نارینه و لپاره دنده او کار نه پیدا کیږي، نو د ښځو لپاره به کار او دنده له کومه شي؟
وخت کې پول د جیبش نه داشته باشه یا دوزی میکنه وایي باعث میشه کې خانواده مست.
ځوانان چې وزګار وي غلاګانی کوي او ټولنه خرابېږي. کله چې دوی پیسې ونه لري او غلا کوي نو ټولنه ته هم زیان اوړي او کورنۍ یې هم له ستونزو سره مخ کیږي. هغه زیاتوي چې بیکاری د ځوانانو هغه ستونزه ده چې لامل یې هر کال یو زیات شمیر لوستي او نالوستي ځوانان په قاچاقي لارو خارجي هیوادونو ته ځي، چې یو شمیر د ځینو پیښو په رامنځته کېدو سره خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دفتر رئیس چې زوی په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی د استازو د مجلس په هغه غړي انتقاد کړی چې د ښاغلي ټرمپ شخصي خبرې افشا کړې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي ز لاتیکا هوک پر رپورت کې واوري.
د سپین ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلي چې په خپل هم د سمندري ځواکونو متقاعد ستر جنرال دی، د استازو په مجلس کې د فلوریدا ایالت په استازي فریدریکا ولسن په دې خاطر انتقاد کړی چې په نایجر کې د یو وژل شوی امریکایي عسکر د کونډې میرمن سره د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرې افشا کړې دي. د فلوریدا د ایالت استازي میرمن ولسن ویلي و چې جمهور رئیس ټرمپ په نایجر کې د وژل شوی عسکر د کونډې سره په خبرو کې د هغې خاوند ته سپکاوی کړی. متقاعد جنرال جان کیلي چې خپل زوی هم په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوی په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د استازو په مجلس کې د فلوریدا ایالت د استازي فریدریکا ویلسن لخوا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خصوصي خبرو تر افشا کېدو وروسته دومره حیران شو چې د خپل ذهن د آرامښت لپاره د آرلنګټن هدیرې ته ولاړ. په دې هدیرې کې اکثر هغه امریکایي پوځیان ښخ دي چې د هیواد نه بهر په جګړې کې وژل شوي دي. ښاغلي کلی په دې حکله داسې وویل:
walked among the stones some of whom I put there
تقریبا یو نیم ساعت می په هدیره کې تیر ک. هغه تیګ می ولید چې ما په خپل د وژل شو عسکرو په قبرونو یې خوي، ځکه هغه زمونږ په امر جګړه ته تللی ول او حالته وژل شوی دی. د فلوریدا ایالت استازي میرمن فریدریکا ویلسن د هغه عسکر د میرمن سره وا چې په نایجر کې د وسلوالو په کمین کې د څلورو نورو امریکایي عسکرو سره وژل شوی و. د میرمن ویلسن په وینا جمهور رئیس ټرمپ د دې اسکار میرمن ته ویلی و چې خاوندې په پاوس کې د شاملېدو پر وخت په دې پوه و چې څه به ورسره کیږي. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس جان کیلي وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورسره په دې حق له مشوره کړې و چې په نایجر کې د وژل شوو امریکایي عسکرو کورنۍ ته څه ووایي. ما ورته وویل چې ښاغلیه، داسې هیڅ شی هم نشته چې تاسو یې وکړئ او د دې کورنیو غم پې کم شي. خغلی کلی د ټرمپ هغه ادعا هم تایید کړل چې مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما ورته په افغانستان کې د زوی تر وژل کېدو وروسته تلیفون نه وکړی، خو تر څنګ دا هم ویل چې په خغلی اوباما د دې کار په خاطر انتقاد نه کوي. خو د استازو په مجلس کې د فلوریدا د خلکو استازي فریدریکا ویلسن د همدې تیرې پنځشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس د انتقاد په جواب کې داسې وویل: اجازه راکئ هغه خبر درته وکم چې مور می راته کله چې زه ماشوم وم کړی و. هغه راته ویل چې سپی خی ټوله شپه د سپوږمۍ درنا پوري وغاپي، خو دا مسله هغه وخت په ستونزه بدلیږي کله چې سپوږمۍ بیرته د سپی په مقابل کې وغاپي. د امریکا نظامی چارواکي چې په نایجر کې د څلورو امریکایي عسکرو د وژل کېدو په حق له تحقیقات کوي، تر اوسه هیڅ کومې ډلې په دې عسکرو د برید د کولو ادعا نه ده کړې. خو په هغه سیمه کې چې دا برید پکې شوی دی، نه یوازې د القاعدې بلکې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې هم فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
کله چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان میاشتې په سر کې د ایران سره د اټومي موافقې له تایید څخه انکار وکړ، نو دا موضوع بیرته کانګرس ته راغله. د هغې لایحې له مخې چې د 2016 کال د جنوري په میاشت کې تصویب سوې وه، که دغه موافقه بیا تایید نسي نو کانګرس بیا اقتصادي بندیزونه لګولی سي. لندی ګراهم چې د سنا په مجلس کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې غړی دی، د جنوبي کورولینا جمهوري غوښتونکي سناتور دی، د امریکا ژغ خبریالې ته وویل د ایران سلوک نوې موافقه واړي چې خبرې ورباندې وسي. دا راپورټ به په ګډه واورو.
د سنا په مجلس کې د جنوبي کارولانا جمهوري غوښتونکي سناتور لندی ګراهم وایي،
I think the status quo is unacceptable. And you got to understand that President Trump ran on the idea this was a bad deal for the world. And I think it is, and let me tell you why. Under the deal, after the passage of 15 years, the Iranians can enrich and reprocess no matter how they're behaving.
زه فکر کوم چې روان حالات د منلو وړ نه دی. په دې پوه شو چې جمهور رئیس ترامپ دغې مفکورې ته دوام ورکوي چې دا د نړۍ لپاره یوه بده موافقه وه، او زه فکر کوم چې دا اولې ده. د دغه موافقې له مخې د 15 کال نه وروسته ایرانیان یورانیم غنی او پروسس کولی شي. دا فرق نه کوي چې دوی څنګه سلوک کوي، او زه فکر کوم عربان به وویني چې ایران حتمی اتمی وسلې لاسته راوړي، دوی به هم اتمی وسلې لاسته راوړي او اتمی مسابقه به پیل شي. کانګرس به د ایران د کورنۍ موافقې په باره کې نوي اضافي شرایط وضع کړي. موږ به ووایو چې که تاسې د ملګرو ملتونو له پریکړو نه سرغړونه وکړي، نو موږ به اقتصادي بندیزونه بیا ولګوو. که تاسې مفتشانو ته اجازه ورنه کړي چې هغه مرکزونه تفتیش کړي چې غواړي تفتیش کړي، نو موږ به بیا اقتصادي بندیزونه ولګوو. او په هر صورت له اوس نه 15 کاله وروسته که تاسې تر اوسه د تروریزم ملاتړ کوئ، نو موږ به تفتیش ته همداسې دوام ورکوو. سناتور لنزی ابراهیم د دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه دغه خان له ملانځه وړی شو چې دا زموږ لفظ و، دا زموږ موافقه وه چې جمهور رئیس نه وای، دوی له هغې نه سرغړونه نه ده کړې چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما حکومت کړې وه او اروپا یې نارامه کړه، او حتی زموږ خپله کابینه چې وای دوی سرغړونه نه ده کړې وای
This is an executive agreement, not a treaty. I said, let's try to make this a treaty. They said not, because a treaty is binding on the next administration. This was a deal done with President Obama and John Kerry with the international community and the Iranians. I thought it was a lousy deal.
دا یو اجرایه موافقه ده، نه یو تړون. ما ویل راځي چې کوشش وکړو دا یو تړون کړو. دوی نه ویل، ځکه چې تړون بل حکومت مکلف کوي. دا موافقه د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری سره، پخواني جمهور رئیس اوباما، د بینالمللي ټولنې او ایرانیانو سره شوې وه. زه فکر کوم چې دا یوه له ډیرو خراب موافقو نه ده چې ما هیڅکله نه وه لیدلې، او جمهور رئیس ترامپ صحیح دی چې دغه موافقه بدله کړي یا یې وشلوي. زه خوشحاله یم چې وی نشلوله. ترامپ وایي، زه نه تاییدوم چې ایران ته ګټه رسیږي، موږ څه لاسته راوړو. آیا تاسې دا منئ چې له دغه موافقې نه سرغړونه نه ده شوې؟ سناتور لندی ابراهیم وایي،
I don't know. To bring them into the family of nations. I would say since this deal they've got worse. They've taken the $150 billion.
زنه پویګما زنه خلک وای دوی ورنه سرغړونه کړی ده. زه به دا خبره وکړم چې دا دغه موافقې ټول مطلب دا و چې دوی خو خلک کړي چې د هیوادونو د کورنۍ غیږې ته راولي. زه وایم د دغه موافقې نه را پدې خو دوی بهتر شلو. دوی 150 میلیارد ډالر بیرته لاسته راوړل، خپل پوځ ورباندې قوي کړ، دوی څلور عرب پایتختونه نسکور کړل، او د ایرانیانو له ملاتړ نه بغیر اسد 15 دقیقې دوام نشي کولی.
د څو مهمو خبرونو اړتیا د روټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې په کابل کې د شیګانو په جمعات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 رسیدلی دی. د روټرز خبري اژانس د افغانستان د آبادۍ لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي دفتر ایسیګار د عمومي محاسب د تازه رپورټ په حواله وایي یو زیات شمیر افغان نظامیان او پولیس چې متحده ایالاتو د روزن لپاره د 2015 او د 2018 میلادي کلونو ترمنځ راوستل شو، اکثر یې په امریکا کې سیاسي پناه غوښته ده او خپل هیواد ته د بیرته تګ نه ډډه کړې ده. رپورٹ وای چې ویش کسان د امریکای پولیسو نیولې دي او درې اتیا کسان تر اوسه پورې لا درک دي. د ناټو او روسي استازي په بروکسل کې ونډه کوي، تو حقوقي کې په ونډه کې به د افغانستان او یوکرین په شمول د لوړ مهمو دوه اړخیزو موضوعګانو په باب باندې خبرې وشي. د شمالي کوریا د خارجه وزارت یو لوړ پوړ مقام ویلي چې متحده ایالات باید شمالي کوریا د یو اټومي طاقت په توګه قبول کړي، ځکه چې د شمالي کوریا لپاره د اټومي وسلو درلودل د نوموړي په قول د مرګ او ژوند خبره ده. هغه خبره نن د جمعې په ورځ مسکو کې وکړه. په عین وخت کې شمالي کوریا متحده ایالات ته دې تورن کړي دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د یو بل تباه کوونکي جنگ د شروع کولو لپاره آمادګي نیسي. شمالي کوریا ګواښ کړی چې متحده ایالات به په اټومي توغندو باندې وګولي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.